سهار التبجيس ويبلغ برواني تشار أخلص. په دې خبرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي او ریچې د ملي مصالحې د عالی شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استنبول غونډه د روان اپریل میاشتې پر 14 کېږي. دا نور راپورونه به تر خبرونو وروسته واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یکشنبه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبری کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشتره نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر یو ویشتو د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل شاهد الله ساپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ تر یو ویشتو ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلو اردو دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچه او ایز ځواکونو له سخت برګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله یو شتنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایی چلن ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هوادونو ته خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هوادونو ته اروپا او د جرمنی وادونو ته صادریږي. د دې هوایي ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خصوصا پر اتلونکو کې د افغانستان یو د تجارت سرلاري.
د ملکی هوایي چلن اداره وایي دغه هوایي ډګر د لسو کلونو پر مهال په 15 پړاوونو کې د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې ده چې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړون کو د کابل توانانو د نجونو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. دا د لومړۍ اونۍ دریم مسابقه ده. پرون د نجونو شریفي سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې شپږ د سفر په وړاندې بریا خپل کړ او لومړني درې امتیازونه ترلاسه کړل.
د نجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلازه د راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیې حکومت په ویلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستن د دې موافقه د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضايي همکاریو موافقه په 1999 میلادي کال کې لاسلیک کړي چې څلور واري تمدید شوی ده. دغه موافقه د دوړو هیوادونو د فضايي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنز د فضا اړوندو لویو تیړونو پروژه ته زمينه برابروي. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د ساوکه کولو لپاره سره له دوشنبه په ملي سطحه د وو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبری کانفرنس ته وویل دا پریکړه په بنګلاديش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنګلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخه به له دې ټول بند څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې پر ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس شپږ زره اته سو دیش مثبت پیښې ثبت شوې چې لوړ شمېر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشته لږ لس کسان ووژل. د پولیسو یو ویاند صادق دودیشه وویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یو ډله په نښه کړه. پرون تر دې حمله څو ساعت مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له شار بهر د پوز پر دوو مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای خبرونه ملازده رادیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا دوه اونیو کې ترسره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لاین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماین یو قربانی وایي
د ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما سره بازی وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پاوځ او دیموکراسي پلوه مظاهرچیانو ترمنځ په پرونی اخوډب کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته. دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. په تاندې څنګ پروګرام کې اوري چې ځوانان څنګه رضاکار فعالیتونو ته هڅولای سو.
ټول درد احساسو ولې د درد پړنې زمګ اقدام څه ده؟ مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې د غنزور مو وخت فیسبوک ته واچو ولې چې مرستو سره وکړي. اي غسر مرستو شو. ځوانان باید مسولیت پذیر وسیږي.
حقیقت صدای موبایل ونیس پروگرام دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر تړون معلومات ترلاسه لرو راسره اوسئ. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره د غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تیرې پنځشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوختي. سلام محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرحی او ګډ لیدلوري سره پروسه ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړي چې د موضوع د حساسیت لقبل د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې پرون تایید کړی چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیه په استانبول کې د کېدونکې غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وښود چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوي نه دي. تر دې مخکې تیره پنځشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل سوي خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخته ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او لمین پاکۍ سره د مرستې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د منابعو په خبره په افغانستان کې 1600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه او ناچاو دي مواد سته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 130 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولې خو ماینونو او ناچاو د موادو هم ډېرې خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لمینونو ډکې ځمکې په بشپړه توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي.
له ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړه او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزین په غره کې ما رمه بولې وه سره ولوته. هلته د ضد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېری ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو دېرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو او ناچاودو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوس هم
خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودې مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډیرو هغو شاهد وو چې هغه یې خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري. اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هیڅ نوی اقتصادي استفاده نه کیږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري خو په وروستیو او په تېرو 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاص د رادیو اوري په ننګرهار کې لسګونو هغه شوز چې له رسنیو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوي یا له دندو استعفا وکړي او یا یې دفترونو ته تک پریښي دي. د پدې ولایت کې غنیش ځینې کارکونکو د غلطه پر شوز ورستي او هدفې بریدونو بیرول دي. یوازې 13 میاشت په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو وټنه شتینې کارمندانی په جلا جلا هدفې بریدونو کې وژل شوی دي. پر شوزینو د دې بریدونو تر شا څوک دي او ولې مخه نه نیول کیږي؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو خو تر ویلاندې وقفه ورسته به وره. ننګر هر میشته څلرشت کلنه راضی الله څونه یو راهیس خپل دند ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه و. خو د مارچ په 13 نیټه د غلطه د درې تنه شزینه واکسیناتورانو لوژل کې دوه وروسته د خپل حق دند پرې شو د چ په ډیر زیارت لاسه کړو. راضی چې د اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو لکهبل نه وړي اصلي نوم او ژغې خپورسي ازادي رادیو ته وویل په هیڅ کې کارت ولاړ نه سي شای هغه دند له لاس ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي ک د شار په کوڅو کې ګام پر ګام پر شوزو د هدفې بریدونه ویروي د دې لپاره وتل او کارته تکبه په لوی لاس مرګ ته غیر ورکول وي. یو وزیر راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په شتینه کارکونکو وروستي بریدونو د خپل دندې پرېښودو ته اړ کړي. سایره سلیم ننګرهار میشته خبریاله هم له اونۍ راهیسې خپل دندې ته نه دی تللې. هغه وایي پر شتینه ژورنالیستانو او نور کارکونکو وروستي بریدونه د شوزو لپاره ډېر ستونزمنه کړي چې له کور ووزي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویرې کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني او خپل د تیرو دغه څو وژنو نه را پدې خوا ډېرې خزینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډیرو استفادانه ورکړي دي او په کور باندې وسناست دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې سوار لشه وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژني.
له یادو څوارلسو شوزو یوازې وطنې په تیره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په 2 نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانی په دوو جلا بریدونو کې وژل سوي. د دې پیښې لا میاشت پوره نه و چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانی په هدفي بریدونو کې پناشه او وژل سوي او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یو بل پولیس د هدفي برید قرباني سو. په وژل سوي درې واکسیناتور نو کې یو دوه وشت کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې وده سوي و. دارالمعلمین کې لزدکړو وروسته قبل اګیل وسته و او تازه یې پر ځاکار توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دند یو کمپاین په دوهمه ورځ له دوه نورو همکارانو سره وژل سو. د سمینه یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي رادیو ته وویل
سمینه مې ده کاکالور و او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و. تعلیم یې کړی او زحمت یې وستی و او همدا یې ارزو و غوښتنه وه چې زه به خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل سوه چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکاري راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي رکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تیرو شلو کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر شوزو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر شوزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د خزینه او ترور یا د خویند ترور زموږ دقیق معلومات دادي چې دا عمل چې تر سره شوی د داعشانو کړی دی. د داعشانو پاتشونکو دا کار کړی دی. امدې کې هیڅ شک شبهان نشته کله چې داعش څخه قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبرو کوم چې دغه کړنه د داعشانو د داعشانو د عمل کړی دی.
داعش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پرمنه لیدا. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوال ځپل سوي نو ولې د وروستیو بریدونو مخ نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین نیول دي خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د شغلې عمرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع شوتو په نشه کول د دې وسلوالو پاره تر ټولو اسانه هدف دی چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ بریټ کولای شي او هم پر اسانۍ کې پراخ نه کاس کوي. په ننګرهار کې له هماغه پایل راهیسې په اچین او څنور ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعال و. دا وسلوال ورسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم دا مهال د داعش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خورواره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د دې ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټي خطر سره مخامخ سوی، دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو وېر خبره کړې.
طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکا کنه تاسو مونږ وژنو.
هغه د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا د چتر ډیر غوړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې وی اقتصادي زورواکي ډلې یا مافیا پاړه لڅو کلونو راځي وخت نا وخت چارواکو او ځای فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیڅ داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی نه دی په ګوته کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستيال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې په شزینه کارکونکو بریدونه د هغو کار بولی چې د په وینا د سولې دروانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنگ دی، دلته څو یو ډله د سولې غواړي، بل ډله سولې مخالفت کوي، او دا استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باورې یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغه سولې غواړي.
د شغلي عمر په وینا پر شزو د دې بریدونو تر سره کونکو غواړي دا حمله داس مهال د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د شزو د راتلونکو په اړه خبرې د بحث لاساسي ټکو څخه دي. پر شزینه او د هدفې بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استادو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې تر رسیدل ستونزمن دي. خوده څرګند ده چې د داعش وسلوالي ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو شزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. کچېره په دې بریدونو کې رښتیا هم د ډله لاس ولري، نو د جلال آباد شهر په نسبت خوندې سیمو کې د دې لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او ترسره کول شي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده او د حکومتي چارواکو هغه اداوي سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبلې خو په ننګرهار کې پر شوزو د ورستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغه اداو هم بے باور دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې وژل سو او چارواکو یې د قتل په تړه او د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملاله میوند ورور حماد هلال وایي د ملاله تر قتل وروسته د ننګرهار والی ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړه دوه کسان نیولې دي، خو وروسته خبره بدل کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویل چې موږ دوه قاتلین نیولې دي او موږ ته یو ډول ډار راک، خو موږ ته یې توازی نشو. لغی ورسته به خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څخه قاتلین په قتل رسولی دی او یو نه پر موږ نیولای دی، چې دا سرګندونی د لومړی سرګندونو سره پوره په زدو نقیس دی.
هغه وی تر دې ورسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دی ویلی چې د د خور ملالی میوند د قتل قضیه چیرې ورسیده او په دې اړه څېړنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شهناز روفی په نوم د انعکاس د ټلویزیون د بلې هغې کارکونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نور همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قاتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدي. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو تشتونو او ګواښونو ډېرې پېښې موجودې دي چې څوک ترې خبرېږي هم نه. هارون رحمي که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپلو خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفاً د ښځو حضور په خپله ټولنه کې ومني، قبول یې کوي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت نشي کولای، نه امریکا درته کوي، نه جاپان درته کوي، او نه یا دولت درته کوي.
په ننګرهار کې پتی روشلو کلونو کې یو شمیر شزي وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو مؤسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او شزو دا چانس بیرته اخیستی. راځي چې اوس په کور ناسته دوایي کته جلال آباد ښار کوڅې د شزو له قاتلانو پاکي همسي ډیر وخت به اړتیا وي. څو دا او کورنۍ یو بیا ډاډمن سي چې له کور بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیا نه تمامېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنو وس به ورسو د اسمه ترمنځ خبر وورو چې نړیوال ورسپنه د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فورن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو ټاکل شوی نیټه ته په اشاره لیکلي، له افغانستان د ځواکونو ایستل یا د بی پای جګړې دوام شې انتخاب نه دی. خبرونه د نیویارک ټایمز د مارچ د شپږویشتمې نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولي ویلي وو چې امریکا له افغانستان د پوځیانو په ایستلو کې له بی ډی کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرځي او طالبان به وخت ورسی شي. القاعده او یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سختریزی به په دې هیواد کې قوت واخلي. فرند پالیسی بللار په افغانستان کې تر نامعلومی مودی پورې د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټي خوندي کړي، او هغه داده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سرنشي راپورته کولای او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خبرېدای. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بیل شکه چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه شودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل د ورسپانه حمله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو پر خطرونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای له افغانستان د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامېږي. د هل لیکلي د کم شمیر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیکه ناکامي ده، او حسین به هم د لند وخت لپاره وی ځکه چې امریکا به له هغه سیالي ووبځي چې د اټومي دولتونو په شمول د امریکا دښمنان زړه ورکوي چې په داسې ډول ستراتیژي لسره ترتیب کړي چې په نتیجه کې په اوږد مهال کې د امریکا ګټي وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور لډیره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کیږي، خو که امریکا له افغانستان ووځي د لوبغاړي به خپلې هغه ستراتیژي بدلی کړی چې د امریکا د حضور لکبلې تر اوسه نشوي بدلولې.
اوس به هم یو نړیوال راپور واخلو. راپورونه وايي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر دیموکراسي پلوه مظاهره چانو ډزې کړې او لشتر لږه 15 کسانې وژلې دي. پاوز د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نور پیژندل سوي منتقدانو د نیولو حکم هم کړی دی. سلام محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دوو خبری آژانسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسانې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو پونوم آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل سوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوڅ په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل سوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سانګ سوچی په مشرۍ د ملکی حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډیر کسان وژل سوي دي. یو مظاهره کوونکي چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرلهپسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي ښارګوټي هپاکند کې هم مظاهرې سوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لاسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبري اجانس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک وویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسي. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوذو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د شلو نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټولو کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول سوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر سوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي